په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان چارواکي دا کوي چې یو شمېر طالب بندیان تر خوشکې وروسته بیرته جګړو ته تللي. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دې ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن لوړه پر ځای کړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله عبدالله د سه شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته تللي دي داسې وویل:
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر یم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي او دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
ښاغلی عبدالله په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او شواهد هم وړاندې نه کړل. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط یې شوی و چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشې کېدو سره د خبرو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د رسنیو دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې تایید کړی چې د ملي امنیت ځواکونو تیر شپه د جلال آباد ښار په څلورم ناحیه کې عملیات وکړل. اعلامیه زیاتوي وژل شوي کسانو د انتحاري بریدونو په تنظیم، هدفي وژنه او د چاودیدونکو موادو او پیسو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت اداره وایي د جلال آباد دغو عملیاتو څو ساعتونه دوام وکړ او زیاتوي چې پکې نورو کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او کڅو کې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې وړاندې هم په ډیټابیس یا د معلوماتو په ذخیره کې د مور نوم لیکل کېده، خو اوس د نوي قانون پر بنسټ د هر شخص د خوښې پر بنسټ د مور نوم د الکترونیکی پیژندپاڼې په لومړۍ صفحه کې لیکل کېږي. ښاغلی رسولی زیاته کړه چې دوی تر اوسه نږدې 1,000,000 الکترونیکی پیژندپاڼې ویشلې او دا ټولې با اعتباره یا د باور وړ دي، خو یو شمېر هغه کسان چې له وړاندې یې تذکرې اخیستې خو غواړي پیژندپاڼو کې یې د مور نوم ولیکل سي، ژر به هغوی ته د نویو پیژندپاڼو د ورکړې بهیر هم پیل سي. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 1,000 متریک ټنو ته ورسېده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2,000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېر یې لا زیات شي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ډېره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولیدېږي. نوموړي وویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډېره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د شپږم ځل لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړه. دا مراسم چې لوړان دي نو اعلان شوی داسې مهال تر سره سو چې د تیر میاشتې ولسمشری انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ضد مظاهرې وسوې. بلتا رسمي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې نننیو مراسمو ته سلګونه لوړپوړي چارواکي وربلل شوي، خو په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دا چارواکي څوک وو او څه شمېر کسانو په مراسمو کې ګډون وکړ. بلتا لیکلي د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون مشر ښاغلی لوکاشینکا ته د ولسمشرۍ تصدیقنامه وسپارله. لوکاشینکا چې شپږویشت کاله یې پر دې هیواد واکمني کړې ده، د انتخاباتو د نتایجو په تړاو د تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له یوه روغتون څخه رخصت شو. په جرمني کې د چریتي روغتون په یوې اعلامیه کې نن ویل شوی چې د ناوالنی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. ډاکترانو دا هم ویلي چې د مسمومیت د اوږدمهاله اغیزو په اړه د ارزونې لپاره لا اوس وخت دی. نوموړی تېره میاشت هغه مهال چې په سایبیریا کې په یوه الوتکې کې ناروغ شوی و جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شو. ناوالنی 2 ورځې په برلین کې بستر و. روغتیایي چارواکي وایي د ناوالنی ازموینو په جرمني، فرانسې او سویډن کې وښودلی چې نوموړی په نوی چوک ډول زهري موادو مسموم سوی و. لویدیځ هیوادونه له روسیې څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي، خو مسکو تر اوسه په دې اړه د پلټونو پیلولو څخه ډډه کړې او وایي لا هم منتظر دی چې جرم شواهد وویني. کرملین د ناوالنی په مسمومېدو کې لاس لرل ردوي. او په استرالیا کې نن هم په یو ساحلي سیمه کې د بند پاته سوی نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه د تاسمانیا ټاپو په کم عمق اوبو کې د څه باندې 400 نهنګان بند پاتې دي. د دې سیمې د وحشي ژویو او پارکونو د خدماتو مشر نیک دیکا نن وویل چې داسې ښکاري ډېر نهنګان به مړه سوي وي. د ښاغلي دیکا په خبره د نهنګانو د وضعیت ارزونې لپاره کښتۍ لېږل شوې دي څو معلومه کړي چې د ځینو نهنګانو ژغورل شونې ده کنه. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه مو د شخړو د هواري د چارو د یو تحلیلګر نظر اخیستی.
هغه خبرې چې د دوانو ترمنځ غوډه باور فضا خرابوي او ګډوډي نو طبي خبر ده چې یو څه ستونزې به ایجاد شي.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو ادعا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي.
بیوال چکان بیا د بی داخو علاقې 3 ساعت 4 ساعت 15 ساعت هم درولې.
په نړیوال مسایلو کې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د نړۍ د مشرانو د ویناو له حاله مو خبرو دی. خبرونه په دوهمه نیمه کې
چې درته راځي شن خالي بیا لسیا بنده د سولې کورسې زماګر نه هلمنده د سولې کورسې.
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه کې نور معلومات اوریدل شي. بلې د اساسي بشري حقوقو له اونیزه خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاته برخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په رستوران کوم. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وای یو شمیر هغه طالب بندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوی بیرته جګړې ته ستانه شوی دي. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته پرون په وینا کې وویل دا طالب وسلوال د هغو 5000 بندیان له ډلې چې د افغانستان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل په شرط آزاد شوی. خغلی عبدالله دا هم ویلي چې یو شمیر خوشې شو طالبانو ان په کابل کې جګړو ته مخه کړې ده خو طالبان بیا دغه ادعا ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوي بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی دي. امید زهیر ملي نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس په خپل تازه څرګندونو کې بیا جګړې ته د یو شمیر هغو طالب وسوالو لسنېدو خبر ورکړی چې د حکومت لخوا له بند آزاد شوې دي. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې ویلي دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بند آزاد شوې دي خو په دوی کې یو شمیر کسان وي ان په کابل کې جګړه پیل کړې ده.
صادقانه د هغوی د کرشمیر پاړه نه پوهیږم خو پر دې خبر يم چې یو شمیر طالبان د جګړې میدان ته ستنه شوي دي او دا د حقې هوکړې نقض دی چې دوی یعنی طالبانو کړی ده.
لدی وړاندې یو شمیر امنیتي چارواکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې و چې لسلو زیات آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستنه شوي دي او یو شمیر یې ان په کابل کې پاتې دي. افغان حکومت ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړې پر بنسټ یې له حکومتي زندانونو له 15000 زیات طالب بندیان خوشي کړي دي خو طالبان بیا د جګړې لیکو ته د یو شمیر طالب بندیانو د ورګرځېدو په تړاو د ښاغلي عبدالله خبرې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي دا خبره سمه نه ده او هغه بندیان ټول په خپلو شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوخت دي. ښاغلي مجاهد زیاده کړي د جګړې په لیکو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته ځکه له رواني او جسمي لحاظ نشي کولای د جګړې لیکو کې وخت تیر کړي. جګړې طالبان څخه د آزاد شوي او طالبانو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرګ چې پلاوي په خبرو بوخت دي. خغلی عبدالله که څام بخپله وینا کې له طالبانو سره په دوحه کې پیل شوې خبرې مثبتې بللې خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې او زیاتوي. تاوتریخوالی په دومره کچه پورته دی چې خلکو ته د منلو نه دی. د ملي مصالحې علي شورا رئیس پاکستان سره د طالبانو اړیکو ته په اشاره او له امریکا سره د دې ډلې د سولې د شوې هوکړې پر بنسټ غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړل شي څو اوربند ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د هند ورځپاڼې سره په مرکه کې له دواړو لوریو غوښتي چې څو سزر اوربند وکړي.
اوربند د ډیرو افغانانو او په ځانګړي توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګېدل یې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې پوه شي چې په دې روانه جګړه کې آن د ماشومانو په ګډون ټول ولس څومره بیه پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
خو د تاوتریخوالي دوام او ترخوالي د جګړې لیکو ته د آزاد شویو بندیانو ستنېدل د سولې روان بهیر ته څومره زیان رسولی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي ښکیل لوري باید د سولې پر وړاندې راپورته شوي خنډونه ژر تر ژره لرې کړي.
د نړیوالې ټولنې فشار باید د دوی پر امیانو باندې هم د امریکې هم د پاکستان په دواړو لورو باندې هم پر د افغانستان پر حکومت هم طالبانو باندې چې جګړه باید توده نه شي لمن ونه وي د اوربند چې لږ زیاد عقل اور کم وشي.
جګړې ته د طالب وسلوالو د ستنېدو او ترخوایي د تاوتریخوالي پر دوام داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې په قطر کې لا هم د افغان مرکچي پلاوي او طالبانو ترمنځ سولې د رسمي خبرو تګلاره نه ده وروستۍ شوې. دواړه لوري وایي په یو شمېر اختلافي موضوعاتو د هوکړې لپاره بحثونه روان دي او هیله ښیي چې ژر به یوې پایلې ته ورسیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. هغه تړون چې د فبروري په 9 دواړو لورو لاسلیک کړی دی. د عبدالله له دې څرګندونو سره هم مهاله پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې او هیله څرګنده کړې چې د سولې د روانو خبرو په نتیجه کې به یوه حل لاره وموندل شي. په دې اړه مې مخکې د شخړو د هواري د چارو له تحلیلګر مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو اغیز ونه کړي.
ګوري لومړی خبره خو باید دا وکړو چې دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیان یو شمېر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت دوی له خلاص نه ویلو که خلاص نو جګړې ته بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنګیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سپتنامو کې بیرته لاړ شو، خو ځي خپل پخوانیو ملګرو سره یو ځای کېږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره به اغېز ولري. طبعا هغه اخلالونکي خبرې چې د دوانو ترمنځ غو د باور فضا خرابوي او ګډوډي، نو طبي خبر ده چې یو څه ستونزې به ایجاد شي. اما د منګو تاسو د تیر شپږو میاشتو ته وګورو نو داسې په وار وار شوي چې باج مشرانو د دوانو خواونه خبرې کړې دي. د جګړې تیزواله کې د تیر دریو نه منګو ګورو هغه شیانو چې ویره دا و چې دغه چارې به په دسولې پروان بهیر منفي اغیز ولګدوي. اما تر اوسه پورې د لنې کمرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره منګو ویلې شو چې ډېر زیات به
کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې. کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې له مخې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي. یعنې په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریس پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنگټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل به بحث هم دا دی چې خپل امریکایي سیالانو ته خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکرې ته منځو نو دوی دا خودلو هڅه کوي چې موږ ډېر نرمي خیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځایه پر د کابل خبره ده، نو کابل ښار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبندل ته فعالیتونه طالبان لخوا کیږي او هغه حتما په لویو ښارونو کې نه حسابېږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونو ته دا توقع چې سل په سله به ټولې کمې ژمنې چې دي هغه به پرځای کیږي، زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه وسیږي.
د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالي باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالی چې په دې کچه روان دی دا د سولې له خبرو سره مرسته نه کوي. خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې غږ کړ چې شخړې کمې کړي. ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیلزاد کتا چې وګوري د دوحه تړون وروسته چې د فبروري په سکل فبروري په پای کې امضا شو د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړي توپ لپاره لازم ده چې په داسې ژبه وغږیږي چې هغه پارون کې نو وسیږي. یو اړخ د فکرونو کې چې دا موږ سره تقابل حالت دی زما تحلیل همدا دی. نو د دې لپاره خلیلزاد جوړې خبرې کوي او کوشش کوي چې به طرفانه پیغامونه ولیکي. لیکن معلومه خبره ده چې د طالبان لخوا نه فعالیتونه زیات شوي دي په دې وروستیو کې او پیغام هم هغه ته راځي.
بلې او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې ورځې څرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلي دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیري بیرته وطن ته ستنوي؟ آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر تر درېمه پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ ترلاسه کړي؟
تر درېم د نومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي، لږ به د وخت نه مخکې وي، ولې چې اوسه پورې موږ د مذاکراتو هغه چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسېدلی او د دې نه وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ټرمپ یو وخت کې دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وړي. یو خوا ته خپلو ملاتړو ته د کمپاین کم نریټیو چې دی هغه د پیاوړي کولو هڅه کوي چې ګوري زه هغه د سولې کوم بهیر چې ما پیل کړی هغې ته متحد یم، خو پای نه حال کې د افغانستان د شخړې اړخونو ته هم پیغام لېږدوي چې دا د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته یوسي. ولې چې دی جدي دی او د غواړي چې دغه شخړه پای ته ورسیږي، نو دواړو خواو ته پیاوړی پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اما دا توقع کول چې ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو، زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
ته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه ل آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
لسګونو هغه افغان ژباړونکو چې لنګدي 12 رئیس په بیلابیلو کلونو کې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی، برتانیا د حکومت د هغې نوې پریکړې په اړه د اعتراض غږ پورته کړی چې پر بنسټ لسګونو نورو هغو افغان ژباړونکو ته په برتانیا کې د مشکېدو اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې له دوی سره کار کړی. دغه افغان ژباړونکو وایي د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په نوې پریکړه کې شرایط دومره سخت دي چې ډېری د پوره کېدو وړ نه دي. اکرام الله اکرام د دغه ژباړونکو اعتراض ته ورغلی و.
نږدې 200 هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دلته د کابل په شهرینو پارک کې په یو اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي دي. دوی د برتانیا له هغه نوې پریکړې راضي نه دي چې لمخې لسګونه نورو افغان ژباړونکو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. دوی وایي چې د نوې پریکړې شرایط نشي پوره کولای. د برتانیا حکومت د نوې پریکړې پر بنسټ اوس هغه افغانان هم کولای شي برتانیا کې د میشت کېدو غوښتنلیک وړاندې کړي چې د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرخه کې 13 میاشتې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی وي خو وروسته یې استعفا کړې وي. خو په کابل کې راټول شوي افغان ژباړونکي وایي نویو شرایطو ته په کتو دوی فکر کوي چې په دې برخه کې توپیری چلند کیږي، ځکه د دغه ژباړونکو په وینا امنیتي ګواښونه ټولو ته یو ډول متوجه دي. افغان ژباړونکي دا کوي چې د شرایطو سختول یوازې د دې لپاره دي چې یاد هیواد نه غواړي افغان ژباړونکو ته پناه ورکړي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دوه تنو چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو لاملې نمونه خبره شي ازادي راډیو ته وویل
تهدید عموما ټول کارمندان ته چې د برتانیې دولت سره کار کړی دی د ټول په مشکل کې دي. مثلا دا کچېری په کابل کې دي یا په نور ولایت کې دي، صرف د دغه د نوې برنامه چې د داسیو برنامه چې هغه یو یعنی د 100 نفر فعلاً محدود کړی دي چې په 100 نفر کې شاید د ټول افغانستان نه شاید 10 نفر یا 12 نفر مثلا د پروسې ته برابر وي او دا نور کسان چې دې پروسې ته نه دي برابر.
غوښتنه مونږ دغه ده چې حکم نور شخرو ته چې کوم حق او حقوق ورکړي باید مونږ تم راکړي، ځکه په دې جرمنانو کاناډایانو او په نورو ځای کې حق او حقوق ټولو ته ورک مساوي حق ورکړي. مونږ مساوي حق وړو، مونږ وړو چې دغه نوې قانون چې دوی ایجاد کړی دی نشر کړی دی په دغه کې دوباره یو ریویو کې دوباره چکی او دا قانون کې تغیرات راولي.
دغه راټول شوی افغان ژباړون کې وایي په سخت امنیتي شرایطو کې له برتانوي ځواکونو سره په ناامنه ولایت تونو کې کار کړی چې اوس په افغانستان کې کورنۍ او ژوند له ګواښ سره مخ دي. زیات شمیر یې خپل مخونه په مسکونو پوښلي او د سیخکاري چې د امنیتي ګواښونو له ویرې نه غواړي حتی څیره یې ښکاره شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په 19 اعلان وکړ چې لسګونه نور افغان ژباړونکو ته په دې هیواد کې د میشت کېدو اجازه ورکوي. هڅه مو وکړه چې د افغان ژباړونکو د اندېښنو په اړه په کابل کې د برتانیا سفارت نظر هم واخلو. د دې سفارت ویاندې زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو د برتانیا د دفاع کورنیو چارو وزیرانو د نوې پریکړې د اعلان پر مهال ټینګار کړی چې دروازې نه دي تړل شوی او د هر کس دوسیه به په ځانګړې توګه څېړل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي په دې اړه به په کابل کې د برتانیا له سفارت سره خبرې وکړي. د دې کمیسیون رئیس انجینر هلمند ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې یاد ژباړونکي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او برتانوي ځواکونه یې باید حقوق ورکړي.
زمونږ هغه ورونه یا هغه څوک چې دوی د دې ډلو سره خوستر مثلا د برتانیا سره یې کار کړی وي، د امریکا سره یې کار کړی وي، د دوی ژوند مهم دی او دوی نشي کولای په افغانستان کې دا واقعیت دی. دوی نشي کولای چې په افغانستان کې هر ځای ته تګ راتګ وکړي، خپل کارونه نورمال مخته یوسي. دوی یو ویره لري او ویره هم واقعي ویره ده. نو زمونږ نظر دا دی چې د دې ورونو لپاره یو زمینه مساعده کړي.
د ګارډین برتانوي ورسپانې د راپور پر بنسټ اوس مهال په برتانیا کې 450 هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي له خپلو کورنیو سره اوسیږي. د راپورونو له مخې د 2002 څخه تر 2014 میلادي کال پورې تر 1000 ډیرو افغانانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي چې نږدې نیمایي ژباړونکي وو. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو د هغو ژباړونکو لپاره چې له دوی سره په افغانستان کې د جنگي ماموریت پر مهال کار کړی په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دا کوي چې د زابل اړوند سیمو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي. په عین حال کې د زابل امنیه قمندان وایي د خلکو دغو شکایتونو پر بنسټ د شهر صفا د امنیه قمندان په ګډون د لارې د ساتنې له 40 زیات پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلوونکو څخه دي چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس ناقانونه پیسې ترې اخلي او که یې ورنکړي نو وهل کیږي او ځورول کیږي. د نوموړي په وینا څه مده مخکې ورور د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل سو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی وو.
دې ته اسکار نه ویل کیږي که اسکار یا واقعي اسکار خو دې ته به خدمت وکړي. خدمت ورنه کوي دوی راضي په قد لارې باندې لري کې پیسې راکړه چې ورنه کې داس ولې دیم څو نه پر شهیدان کړی دي یو دوه درې نه اول زما ورور شهید کړی دا چې پیسې ورنه کې اول درته وای 5000 راکړه 500 نه دی سلویخ 400 کې جوړ لاغی کې نیوې دیم ولې دیم مطمئن ټکانم در باندې کې تر هو چې پیسې ورنه کې.
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکي چې ډېر برخه لوی او بارودونکي موټر لري تر ډېر د زابل په مربوطات کې د پولیسو نا سم چلانې دعوی کوي. دی وايي پولیس د هر موټر چلوونکو څخه لزر پاکستانی کالداري او ان ځینې داسې پوسټې هم څه چې د یو موټر پر سر شپږ تزر پاکستانی کالداري هم اخلي.
زمانم سیفلاده د باغ پولیس سره روان ستر کابل پورې یو نیم لا کالداري زموږ تاسو پوسټه والا خالي غواړي
200 بیا دی وکړي په سینا
په بیوال چکان بیا د بی داخو علاقې 3 ساعت 4 ساعت 15 ساعت هم درولې
چې د غسکر ډیر زلم تاسو سره کوي پیسې اخی معنا د مار والا څو
په ورته وخت کې د زابل امنیتي مسؤلان د کندهار کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو ادعاوې مني او وایي چې یو شمېر پولیس یې له دندو لیرې کړي او یو شمېر نور یې نورو سیمو ته تبدیل کړي. د زابل امنیه قمندان حکمت الله کوچی ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا نورک او نور سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونه پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنیه قمندان او ټولې قمندان په ګډون یې 45 پولیس له دندو لیرې او 200 نور پولیس یې نورو سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې جلاو د اخازي او هغه ټیټر د پرسونل سره د لارې ډرایورانو په بیازیت ازار کوي په ډیر کم موارد کې به اخازي کوله. په دغه سیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهره سي دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټي قدمي به همدا کارونه کول. موږ مسولین په غفلت کې تقریبا په تعداد 45 نفر افسر افسر او ساتنمن موږ تر اوسه پورې ادلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي چې په هغو کې قمندان د ولسوالۍ هم شامل ده، قمندان د ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي، او په حدود د 250-300 نفر په دغو مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړي دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو تر چې مخکې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د ځورونو او ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی و. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته دغه لار د څو ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ 15مه غونډه د کورونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پیل شوه. ډېرو مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. اسمت څاروانې تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15مه کالیزه لمانځي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین و، د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوې وکړې. دا ځل د ډېرو مشرانو پام هغو ستونزو ته و چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډېرو مشرانو آنلاین ویناوې وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ 15مه غونډې ته د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنکړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې ملګري ملتونه باید د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د ناټو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمېر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نادیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کړکېچ خبرې وکړې. ویویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول ګاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
د هلمند ولایت د لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهم نیمه کې له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای درته خپرو او ریدل شي. خو اوس تاسو څو پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
د لارې من ولایت نه دلی ول سوالي سره پړی کې ایم. ما را مشرانو د دوستو دا هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ول سوالي دی با خلک ټول د کار دي، ټول ځوانان د غیش به کار دي، ټول په نشو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده او ته زما سایه سه ټول د غیش به کار دي، ټول د چکار دي کی ځان په وستاپ دي کی چې کوم دي چې کار دي کته د کار دي. والسلام. زاید عبدالله د کونړ ولایت د چلی درې مسافر شاته سره تماس کړم. هر ورځ په خپل بستر نه بنایم او شپې نه کې نه یک تاسو سره وکړم. روز پر ما ده نه د بانک کارت میرا شوی ده نه کومه کارت شوی ده. اوس هم سړي د لوی مقام پر مونږ ته چې شوی د سیم کارت مونږ ته درته راځي دلې نو تاسو مو سره مو د سره اړ شو شه راځي نو اواز مو مقام ته ورته نو د پارا ولایت د بلابولک
د ولسوالۍ څخه انرجان زنګ وم. خبره دا چې د ورور په ځای بالا بلک باندې پته اخیستل ماجد باندې لار بند کړی د طالبانو پر د ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ورنه شي. دغه موټران دغه چلران خواران دغه شاوري په دا خامک کې هغه د درې چلر دلته وچپات بچارجان او دلته دا موټران ډېر په ازاد د ډېر په تکلیف کې نو زموږ دغه حکومت هم دغه د خوا اخیستل دغه نارې غم وخوري خپل د ملي اردو غم وخوري او پاس طالبان ته هم دا وایي چې مکر ورور په لحاظ د خدای مسلمانان ډېر په ازاد دي ډېر سره یل بدل دسته کوي د دغه کار په خلاص واخلي د لارې الله کې ورور مه کوئ مسلمانان مه په ازاد کوئ بل سره زما پیغام ورته واورئ بله سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان او بخې د افغان بیسیم اتسواتل شمیر لري البته کتبی پیغامونه را استوي. دا اوس تاسو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په سب غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرخیو ستاسو را لګلي پیغامونه هم ولولو. خو اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. دا خبرونه هم مهیروي خوس فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي یو شمیر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشي کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله د سې شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د موضوع یاده کړې ده. نوموړي د دغو کسانو د دقیق شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې دا د طالبان لخوا د موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی دی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د الکترونیکي تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دی او که څوک یې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولي نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 11000 متریک ټنو ته ورسیده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه ستاسو هڅې روانې دي چې شمیرې لا زیات شي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نن د شپږم وار لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړه. د مراسم چې لوړاندې نه ویلان سوي داسې مهال تر سره سول چې د تیرې میاشتې ولسمشری انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ضد مظاهرې وسوې. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له روغتون څخه رخصت سو او په استرالیا کې نن هم په یوې ساحلي سیمه کې د بند پاتې سویو نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري.
ناجیه صافی هم سپورتی خبر نوړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د بلخ د بدني روزنې ریاست په دغه ولایت کې د کانفوسیالیو د پایل خبر ورکوي. د دغې ادارې رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته ویل دغه لوبې د حیرتانو بندري خارګوټي د سمنګان دوه کلبونو د آزاد بلخ کلبونو ترمنځ د جمعې په ورځ ترسره کیږي. نوموړي ویل دا د کورونا له قرنطین وروسته لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کانفو دوستانه سیالۍ کیږي. د لوبو هدف د لوبغاړو د تجربو شریکول په ګوته شوي دي. ټاکل شوی چې د فوټبال د غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ سبا په کابل کې پیل شي. په دغه لوبو کې د اتو زونونو لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې ټولې لوبډلې کابل ته رسیدلې دي. د دغه لوبو په اتم پړاو سیالیو کې طوفان هریرود لوبډلې اتلولي خپل کړی و. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن ماخام شپږ نیمې بجې کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې سره مخ کیږي. دغې لوبډلې ته نن د عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ځانګړي خراغلاست ویل شول. نن ماخام د کلکتې لومړنۍ لوبه ده، نو په همدې خاطر د دوبۍ د خلیفه برج تېره شپه د کلکتې پنخان او سکواډ روښانه شوی و او د ښه بخت هیله یې ورته وکړه. روان آی پی ایل لیګ په عربي اماراتو کې ترسره کیږي چې تر اوسه یې
لوبي تر سره کړی دی. دا سپورتي خبرونه چې لازادي راډیو مو اوریدل مخیل دي چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. ساسو تو پیغامونه ولود افغان بي سي مات سواتل شمیري لاري مو چې را استولې دي. ذکر شیخ لکونه لري کې د افغانستان د سولې په خبرو کې یو قوي منځګړی ته التیا ده. تر هغه وخت چې منځګړی نوي خبرې به جنجالي وي او دوه لوري به په کوچنۍ خبره هم ژر توافق نشي کولای. محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، دوی ولې مذاکرات نه پیلوي یا مذاکرات په جدي توګه. اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي، آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي، او که چیرې دا ځل سوله ونشي افغانان به د طالبانو پر ضد ودرېږي؟ کور مو ودان پیغامونه رالیږي او پیغامونه هم درته لولو. نور مو په انتظار نه پرېږدو، د ازادي راډیو دوه اونیزي خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هواد وړاندې کوم، پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري سره تاسو خراغلاس وایو، که په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشمه، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږد ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه مونږه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغند اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او قانونسونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلي ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډیرو ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویلې دی، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویلې دی، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیولې دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیر ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تغذا د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولی ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما دغه سره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد اسوي چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسلې چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسر منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، استادا کیږي، استاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او خزی که آغا ماشوم ده که آغا هر سوک ده آغی برابر حقوق لری ده خپل کورنی دیتا وها سوی ورسره کارو که پوهاوی ورته ورکی ذهن روخانه که آغو او دیتا وها سوی چه نا ده کار چه منگو تاسو کهو چه ده ماشوم پاک لبانده کهو یا ده فکر چه ده ماشوم پاک لبانده رو او ده ماشوم ده راتون که ده پاره لرو منگ باید ده همز منگو تاسو اولاده چه ده جلکی هم باید منگو ولی گو چه خپل تعلیم و تربیه مختبوزی تعلیم و تربیه تلاس رسای پیدا کی چه دغینه با ډاکټر جوړیږي دغینه با انجینر جوړیږي لکنارینه چه جوړیږي دغینه با یو حقوقدان جوړیږي دغینه با یو قاضی جوړیږي دغینه با یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شوی چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیت د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. مو ته ډیره دلچسپه و زه چې کله راتلم نو بیا دوی اندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پویږي؟
هلمند کې د بست کلا ده د لشکرګاه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن امدا موضوع څېړو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څېرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدرمن اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانیستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلې شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې، پخوانۍ سکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یوه لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپاړس ولایتونه یادیږي د زردشت په وخت کې، په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موسکلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ور پخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی باند ډیر ستر او ګټور باندې دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځه یو سرای مځکه لرمه او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان کندو د هلمند هم همچنې یو کندو د افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوهجات ډیر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هېوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډېر اوښان درلودل، په هغو به یې تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم، خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخ هم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بله د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز لمر هغه و. د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینو غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه تبه نه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورتې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شایسته ده، مستی دی، جوارای ده، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده، نو دغه شیان دی دواره خمه کورت دی. سی یو لمستونه جوړوي، سی غر وغنی کورت دی، او یو کورت دی سی لچکینه جوړوي، هغه د وچ کورت دی. کچوری کورت جواری که دغه لار چی سر خورل که که نو اغا بیترین غذا ده. سی زیر غوڑی پی وچه کلا جوارای پی که مایده که یا دوری مایده که اغا کرد پی باندی وچه بیتر دیگه مزاو گرسی لسل پلاو سر دیگه یا وادی کرد که جوارای نوم لرین.
هلمند نه یوازی هلمندیانو تا بلکه دی نور ولایتو خلکو تا هم دی سایل او تفری زای و. خلا بعد امرغت سال ویخت کلن جگری دی داسی ولایتونو پا کتار که روستای چه تلی دی جنگ جگری خبرونه او ریدل کیگی. دی پهانتون استاد نورالله کوثر وایی چه دی هلمند تصویر دیده پا زن که کندی، یتیمان، ورانی بیجاری، او د ماته منظور دی.
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چي دي، دا واقعا زړه راښکون کې دی. او بل د دې د پس منظر تاریخي ته کې تمدن ګوري، په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري ډیر زړه راښکون کې دا، او سړی زړه خوشحاليږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای وو، د مایانو د نیولو ښکار وو، او ډیر ښکلې منظرې درلودې، او د دې رود لغاړې خلکو منظرې کولې، لیکوله، او اوس راځي په تیر گریوان او په لوڅ په خیمه شومان او یتیمان او جنگ زپلې ولس ګوري، او فقر او غربت او جهل او بے سوادی په کې ګوري. سړی ډیر زیات سړی زوري، واقعا د سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای، او نن هغه هلمند چې د جنگ زپلې، فقر زپلې، ډیر د سړي زړه خوشی نه کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو سواوري دل ډیر له سو درې څل وکتم کال.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي چیرانیار شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلی کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري؟
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یوه د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سوله، مرجه هم په ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهورې ولسوالۍ راته یادولی سي؟
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي، هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ غرج وو چې په تاریخ په حقیقت کې هم د دې یادونه سوې ده. همداسې د دې شو ولسوالی دی د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبی په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکي تلله، وچې میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله ټکور تللی او دا خواڅه هم درمل راتلله.
بله استاد، تاسو له بوست نه دا ونه وکړه په دې اکله موږ یو ډیر خلای نصب هم لرو. کغه راته وایي چې په کوم حق لولې دا ویل شوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپکیږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور وایي کجوی دی دوی د کلا بستروازې دوی دی پر یوای پتیوزی پر دابلې د مور سویناری دی کمبل څوک دغه ناره کوي. خو دغه د ملینداره کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرام یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقش تر معلومیږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غار په نامه باندې، یا دې جې په نوزاد کې د ما پچا کلا ده. کلا د غره په سر کې ده او د فرهاد شیرینی قبرونه چې په نوزاد کې دي، د دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت و ګلان تر شنه کیږي.
راکړو د هلمند فرهنګي چیروتا، البته د ټولو نمونه خو نه سوې ده، ولکه هغه مشهور راته یاد کړی.
د څه وایي کیږي چې د ابایو پوي خپل زرتشتم د هلمندو د زمینداور او خپل بوده چې دی، خپل د اساسا کاډ څخه دی، قهرمانی چیرې د دې سیمې چې دی، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپل دغه زمینداور او دغه سیمیو سهرا پهلوان تر هغه وروسته دغه زال او دوی ادب په برخه کې خپل دغه امیر کروړ د خپل ام ادیب او ام قهرمان. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه د هلمند دی. لومړی ژباړه چې د په درېم هجری پیړۍ کې د 230 تر 290 پرې د ابو هاشم سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ حسن سوری ده، هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمینداور. لومړی غزل د اکبر زمینداوری، هغه هم د هلمند د زمینداور. لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند.
په هلمند کې چیرې چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه زوریږي وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ، دا ټول. او بل چې موږ ډیر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډیره شاعرانه په زور کړی ده. دغه د خوښۍ ټکی
چې دی پکې خوښ نه دی،
جګړه مینه ده پکې خوښ ده. په خوشحالۍ سره چې جګړې دغه ټوله خوښۍ زموږ څخه اخیستې ده.
په همدې علت یې ورځ په ټول افغانستان کې آرام آرام وي.
ډیره مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
د فوټر که زما روح یې زما ژوند ده، تسولې کورسې زما ګران هلمند ده، تسولې کورسې چې درته راځي شین خالي بیا لسیا بنده، تسولې کورسې زما ګران هلمند ده، تسولې کورسې زما ګران هلمند ده، تسولې کورسې. La 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 la
جنت د دې دنیا یا ورور قلبي مینا وش کولای اس کا شمل د پښتون خای د ګولو هر څه تر دې شو تر غربند د سولې کورسی مگر نه هلمند د سولې کورسی چې در تر اس شن خالی بیا لسیا بند د سولې کورسی مگر نه هلمند د سولې کورسی مگر نه هلمند د سولې کورسی